د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو د ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یکشنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټ چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات ترلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یو واده کې رامنځته شوه شپږ تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رستربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دی وایي که حکومت د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ سلويخت پوله، یو اروپایي یورو یو شپږ افغانۍ درش پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او ازبکستاني کلداري پنځه سوه دوه نوي افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباری به د د په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داوود اوغلو دا سرګندونې نن د ترکیه ورسپانو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داوود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وار بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غراز ویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. ویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباری وکړه. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوي دي. خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او هم بندري ښار ادم ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښته کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمباری کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس کوي.
در این عملیات که مشترکاً توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و دو درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي که دا چیرې د دې خبرو مېز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده. سوله نشونې کار نه دی.
د بلخ د شورتېپې او کلدار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د آمو سیند د دوی په سلګونو جریبه ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي خو چارواکو تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړ اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوی و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ رادیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویل شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کې مړه او ټپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه دی له موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب راته وایي چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهاریکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمیای روز سیمه دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانن به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا رو متهم میدانن به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری ای کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شوه.
غزالی صاحب، لدی مخ که هم په دی ولسوالی او د بغلان په زین نور سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو په نخدو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتي دي چې باید دغه خپل سره وسلوالو مخه ونیسي، هغوی به وسلې کړي. ولی چارواکي تر اوسه پورې په دی برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولی تر اوسه پورې په دی برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده بار بار همچو حوادث اتفاق افتیده، اما چنین حادثه‌ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت به گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب، د وژل شو او ټپیانو په اړه راته ووایه چې دوی ولسی خلک دي، یعنی ډیری نور خپله دغه خپل سره وسلوالو غړي دي. بله مهربانی.
قسمت اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیری صورت میگیره، کلی از جهات تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم هم ساحه‌ای که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا، هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت بگونه بود که نبقدار و غیر قابل فهم.
امنیتی چارواکو دیگه پیخی چوک کم مسئولین نیولی دی که نه تروسا؟
تا حالی را در این مورد که کسی از طرف به اتهام یک قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا اون چون تازه داریم.
بله من نه
مردم محل اینجا که پیش ما هستن میگه مردم محل که پیش ما هستن میگه هیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه. قدرمن اوریدونکو، له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاولس ولې کې دی وي خونړې پیښې له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوالو ترمنځ نښتې له عمل رامنځته شوې ده، پکې 40 کسان لکتر لګه 40 کسان وژل شوي او له شاوخوا 10 نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلاو ولسوالۍ او د بغلان په یو شمېر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه 2 پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شوه، وسله ویشل شوله، دا ښه کار هم ده او بد کار هم ده، ځکه چې دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع نابوس دفاع ده او بل چې دا لکه کمپرسي دي کې ونه شي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک لوچک پکې ډېر شوي دي که محل خلک سلا والي ښه دی ورته، خو بعضې داسې خلک شته چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت سلا ورکې واز دنیا دی ګډوډي، هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اوري د سهار 10:03 دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې 2 ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کېږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرحه ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتي اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېد چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. ورستۍ کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څو وشوی د اوس ورستۍ کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو نه کې بل یو ډیر کوي او مخامخ د خبرو لپاره په ډیرو شرایطو باندې غږیږي او خپل د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړي او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسه ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوال ټولنې چې ملل هم تایید ټول نړۍ د ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې کله مذاکرات په دوه اړخو کې په خپل افغانان خبرو ته سره کینی نو سوله ممکنه ده.
د موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي کدا چې د خبرو مسته سره کینی نو حتما سوله ممکنه ده. سوله نشونه کور نه ده و سوله خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجی میرزمان صبرای د سوله په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډیره بارزښت غني. هغه وای د میرویس نیکه له وخت را په دې خو افغانان خپل لوی او وړي مسلې په جرګو مرکو حل کړی دي.
په تاریخ له حاصله دا وال چې د میرویس نیکه نه لري تر څو پوری د قومونو ونډه ده چې یو نظام ما سره سره ده. دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړیږي.
قومي مشر حکیم ولی تنهایی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي. وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدای شي چې دغه طالبانو ته وایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاوان رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغه تاوان په اساس دوی کړای شي چې ته وایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکي یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېری طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشی کړل د طالبانو بندیان ورخوشی کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه تاسو ډیر راستولي، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې د یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی خلکو ته ډیر توانونه اړولې دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتبې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د ساپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتبې او کلدار ولسوالیو د جنګل آروق جوی وکیل او عارق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د تغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل آروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوی میاشتې په ترڅ کې 200 کورونه ویجاړ شوې دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل آروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونو جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند د اوبو نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کالدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کالدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د سپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د آمو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد اسدي راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترسو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوی دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د آمو سیند ستونزه یو ملي مسل دی او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
دا یوازې د بلخ شورتپې او کلدار ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او د غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامانالات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځای شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
خلک چې بې ځای شوي دي د خط صفحې د بالا بلوکو د باخوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عرضې کړې د مقام ولایت او مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي. او موږ هم دوه دانې ترپال دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار تنظیم کوي. او مواد غذایی چې درې بوجي غنم یعنی 1.5 کیلوګرام سي او 1.5 کیلوګرام غوړي دي.
لبل خواه کسان چه دغه توکې ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښه او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کاله د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوې چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. او اوسم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د پوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې صافی او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو .org وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور ته مخه کړو. د خیبر پختونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. لبلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د باران او سیلاب لخوا د مالي او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده. او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال په بېلابېلو سیمو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني باران او سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لاهو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو او سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله یې لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو برتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل
ہم نے تو پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ہم نے اپنے ریلیف فنڈز جو ہے وہ
دیوائی زمنگ اداری سیمے کی شغورن کے عملیات پیل کری تو چترال بیلا ویلو سیلا افزا پولیس سیمو تمو خوراکی توکی او دارتیا ور نور سیزونا ور لیگلی لاغی زمنو کورانو سرمو نقدی مرستو لپار فنڈونا هم جاری کری دی او در مرستندو یا دلو لخوا عملیات دوام لری عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پولونو او لوی لارو د ویجاړېدو له امله یې دا عملیات ټکنی او له خنډ سره مخ دي. په عین حال کې د چترال یو شمېر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پولونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو د څښلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاړې غازی خان راجنپور مظفرګڑھ او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیان اړولی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلی په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بې ځای شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورن کې عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو له امله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان نړوي. د یادونې وړ ده چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي ول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 2000 میلیونو زیات بې کوره شوي ول.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او مخکې دې چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام واوري، پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې یو راپور د تخبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو. خو په سر کې راپور ته خبرو، د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وې چې ډیر ژر به هواري شي. خو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپلمنځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګونګوسې خپرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کړو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپلمنځ هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، کوشش کوو ان شاء الله چې دې وړو وړو مشکلات ته د پای ټکی کړي او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به ان شاء الله ډېر ژر تړنه کیږي.
غلی فضلی وای 2014 کال په غوراوی سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلاوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمی الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلاوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکي چارو مسؤل طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
څنګه معلوم دی افغانستان میزان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري ډول ته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې تیری شوې، یو بدبختانه بیله کړې یو خوشبختانه وکتله او په ودانۍ ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلې او دا ډېر د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم ګورو کې راځي او خپل مسابقه کوي. درې مسابقه زموږ جاپان سره ده. ان شاء الله د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبوري لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبي کوي هغه دراشي خپل ازمینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پر توان ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم عمر چې د اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا صرف اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې سپارښتاله ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیارو باندې چې کومې سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان ښه لوبه کولای شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دوی کمپونه ترسره کوي. چې هم یو کمپ په جرمني کې روان ده، هغه کې د حج یو زینه چې اروپا دی امریکا دی، دوی تاجکستان لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره او مربي هلته کاجستاني ناست دی. کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دوی سره کوي او پر قدرت دي، د هغې د خوانه چې کوم معیارونه خادي دي او بل فنډنګل د موږ سره په پاکستان کې د تحصیلي بازیکنان لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت روانۍ ښیي مربي ته دوی کړه انتخاب شي. دوی نه پس انشاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره. دوی د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي، کوم چې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو. اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیال ناشنا.
خوګوریتونکو سلام. صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي، ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ پسې لیونی دي له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام ساه ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توری بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نسی. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، که نه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې توری به بود سپیشل آرایش مډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه توری به بود یو دغه سیستر نړیوال مډال اخلي. دغه مډال توری به بود ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژان خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناگل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکاره ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو عنعنوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکا چی
ولی بیا شبه الوڑی گی خود مامور و خون که همه غب خوانه ده
زکا چه تولیدی دیر ده و مود روز ندی.
ولی زامن ده پلارونو خبر نمانی
زکا چه پلارونوی ده نیکونو نمانلا.
ولی ناروغان روختون تا خوشحالی گی
زکا چه ده روختون مارگ آسانوی.
ولی خلق طول ورځ په شکایت او غیبت تیروی
زکا چه بلکار نشتاد.
ولی چوک ده شرکتونو په کارونو څارنه نکوی
زکا چه هیڅوک هم د ډالر زور نلری.
ولی ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیږي
زکا چه انتخاباتی کمپاینران هم دومره و.
ولی نوی حکومت خپلی وعده پوره نکړي
زکه چې دوی ګمان کول لکه وعده کول غوندي وعده پوره کول به ما آسانه وي.
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وي لکه داسې
خزي تور شلک چای راوړه چې ډیر تګه شو يم تواخه
ګلاندا مې لوري تور شلک چای ورته راوړه خزه مور جنې چیرته تللې وې
ولسوالی ته تللی وم هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره ته واښه
دغه څه کار و
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سرس له کوره وتلی نه دې راته ویلي چې چیرته ځم
لاله ډوډۍ دې خوړلې ده
ولورې د غپور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واښه ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واښه
ولې د تا بېکاره دي
مه پسې ګرځه ښځې څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه ته واښه
ستړی مسې
خیر بسې چیرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړي وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واښه
و د شوتلې پیرکی پخ کړي وو هغو ته یې وځنډولم
زنو تا هم لکه د ما خېټو په بل کور اړولې وه ته واښه
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې خو ورشه هغه لوښې ومینځه ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي
ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واښه خو هېڅ اثر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واښه
هغه ما په غوږ وهي په دې کور کې خو یوازې زه پردیم
زه تا په بلا وهم په یاد مې هم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوه تا لا نه دی اچولی ته واښه مخمله څنګه یې خیم ول سوال سیب تواکا اگه ده شیرالی دوسیه خوبا دی رسمی کردی نوی
نه ولی
سره میرا پوست کرده تواکا تو یا دو برازی نورم سبر ورتاوکا
چه نتری جوریگی پریگ دی چه یوزل ده چارانوال و قاضیان و سوطه تا اغرزیگی بیا با ده موگر مان ورسی
نه نه سیب زیتی جورم تواکا دیش سرو افغانی تو خمی رازی کرده خوز پیره ده وست پری بودیگی نه تواخه
ولی زمکا نه لری؟
لری او وست خرصوالو تا هم رازی شویده
سده سده نو زوو بای زندو
خیر وسی
څنګه راغلی وې بیا خو به د کور له جنګه نه یې را تښتېدلی
څه په خدای لکه بزرګ داسې همدا چې جنګ نه ښه ته تېره ووتم ته واښه ما ویل راسه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واښه څه وکړو نو موږ او تاسو خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو
اوز دا خبرتیام واوری
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره لټولو هاغو ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلي دي بنی آدم اعضای یک دیګرن ستاسې د مرستې په هیله
پراوانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
کچے پکے نوے کلیڑا
شوخو بنگڑو شرندے یا پیغلے یا پیغلے استاد وستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑستر گے او پرانی دیورا نئی کبھی مڑستر گے استالے دلے سمتا باندے بائلالے چجبین میں استالے دلے سمتا باندے بائلالے ساد دل تا میڑا کی گی تا ما شم نہ صبری گی تا ما شم نہ صبری گی ساد مخلے دو پسے اوخ جی میرا دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو روش کو کے زان دے یا پیغلے استاد ویستر گے پرانی دیورانے کبھی مڑستر گے او پرانی دیورانے کبھی